أسد لا لودين تخادة مهم خبرنا سأتي كارو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پر خبر اعلان بریدونه د بیان ازادي چې په خبرې په ډیرو قربانیو تر لاسه شوی نشي غلی کولی. خاغلی غنی په خبر پانه کې په جلال آباد کې پر خبریال ملال میوان برید وحشیانه بللی. ملال میوان چې د نکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریال ونن سهار خپل موټر چلوونکي سره دند ته پر لار ووجل شو. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وجل شوی. د امنی قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر طالقانو ته په لاره و چې برید پې وشو. برید کې د یو ساتونکی هم وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شوه. په هرات کې زموږ خبریال وای چې د دغې پروژې پرانیست مراسمو ته تدابیر نیول شوی وو او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو هم ورته وینا درلوده. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړي چې د کووېډ-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. بلورته د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر پرون وویل چې له مالیې څخه د احتمالي سرغړونې په خاطر تحقیقات کیږي. دا مسله ښایي د راتلونکي ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدله شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د خبرونې اونیز پروګرام ته ورسو یو بل راپور هم لرو. لیونی مینې کړم آشنا لبیابان سره د دې او نورو ګڼو مشهورو سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ یې د درملنې لپاره ځان بې وسه ګڼي. اجمل تورمن په دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پشتلی دی. په ګډه به یې وورو.
کرمشنا دبیا بان سارا
د افغان موسیقی یو لوی هستی خو بی وسه او بیمار. د مینې سندربول ایوب چې له درنوي مینوال یې ورته ایوب استاد وایي د نږدې نهو لسیزو دی او له دیارلس کلنۍ له موسیقۍ سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بیوسۍ اوښ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی، پلار پسې لیونی شوی و. د ده مې داسې سوزي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې وسه مې نه رسېږي چې څه شی وکړم دې ته. پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور څه شته وایي.
کیهان ایوب.
اوس رات غرونا ګړنګونا.
دی د ایوب استاد لمسی دی. کیهان چې خپله هم سندرغاړی دی وایي کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی همه قانون ژوندی اوسي او هنر خو دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وایي له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې دغه هنرمندان هم د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. الله فرهنګ باید د ایوب استاد چې هیڅ نه یو سړی ماته د وظیفه راکړي زه به هغه زامنو ته لمسیانو ته به وایم. نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دی دوه لونې لري. دوه زامن یې هم درلودل. یو زوی مړ او بلې ترې تم دی. لونې په پېښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلی دی او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی تر څنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده. ماستری جریان لري. د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملي رادیو کې نطاقه و. همدارز د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده، اوس په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې پروګرام کې برخه اخلي. زموږ میلمنې به وي. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریا جانې، ښه راغلاست پروګرام ته. سلامونه مې ومنئ.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته.
ژوندۍ اوسئ شکریا جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماستري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدلم د خپلې ټولنې د وضعیت نه، د خپلو خلکو د محرومیت نه، د بېوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدغه چې تعلیم ته خلک تشویق کړي دي، سولې ته تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بل برخه کې، یعنی مالی اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیره اړتیا عملی کار ته ده. تر څو چې عملی کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډېر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکل. البته یوازې ډېر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیر په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
تاسو د همغږۍ او پراختیا موسسه لري. د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسو یې خلکو ته ورکوئ او همداراز د بېوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همداره او د ټولنې واقعیتونه همداره چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد به لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو نه درېږي، دغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو میرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایداره عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه میرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دوی نشي کولی چې د اول صنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سواد آموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفي زده کړو ورسره لرو، من وغوښتل چې دوی باید یو خرفه زده کړي. دغه عرفه کیدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي. او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولای شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوه مخشته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ور دي غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل. او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند مې چې بېرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي، نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا به چې دې ته ځانګړې کړه. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د 100,000 کورنۍ سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بستې کومکي بستې ویشلې دي، چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخه منې شوې دي. او اکثره هغه میرمنې چې دوی دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري، یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا مواد مخدرو د دوی روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فکر سره مخ دي، دا پوشش شوي دي.
ډېر زیاته مننه شکریه جانې. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبرې واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار سوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو مډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغې او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوي یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره، په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
پرته له شنه چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. نو ستونزمن کار دی، خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولای شي چې په عملي ډګر کې پلی شي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي، هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره سوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ لپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
نو مې په دا تاسو کې کوم چې موږ په ټول د کلونکو دا سیستم نه پلی کوي چې هغه به زی جماعتونو ته یاده چې موږ خوځي لاول لتر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جماعتونو ته. موږ په هغه لري پرتو سیمو کې چې خوځیو ته لاسرسی نه لرو او د کلونکو عمل نه شي کولای چې په فزیکی ډول خوځیو ته لاړ شي او د زده کړې کې هغه موږ د بدیل لاره دا ده چې جماعتونه په تعلیمي او تکیتي محیطونو را بدل کړو. خپل د پوهنې وزارت نصاب په کې پلی کوي، یعنی هغه مضامین چې په خوځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هغه جماعتونو کې چې هلته د خوځي ته لاسرسی د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولای شي لاړ شي لاول تر دریم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیق کېږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده، پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تیر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په دریم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر دریم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا، فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو. یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر دریم نه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم دریم د صنف کې درس وي او انتقالي څلورم صنف ته موږ پروژې به پلي شوي یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي حاصله شي او له څلورم پورته خپل درسونه دوام ورکړي.
تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوریدا ازادي رادیو د نجيبه اریم زمر سره پر لیکه ده د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. اوس به وګورو چې بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري تاسو کولای شئ چې اوس خپل پښتنه وکي.
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې یو سلام ملمنو تا یو سلام د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته پښتنه مې دادا اورجان اسه دغه کمی علاقې سي د حکومت بساهي نه خو دي یعنی دولت د وسلواله مخالف په لاس کې دي هغه ته د خود لپاره کم کارونه کیږي او د دې ملمنه معلومات لري کنا
ډیر مننه
د دې څنګه چلده دغه په
ډیره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ورکه کې دي هلته موږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي. په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې د قومي متخصصینو له لارې یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی چې کیسه او تل مهمه ده چې هغه وړي انجونې چې سن سال نظر نه دا د هټ رسیدنی چې باید ذکر ته دوام ورکړي د هغه پر مخ د خوندي ورونه تړل شي. په دې برخه کې مونږ ډېر هڅې کړې او کچېره مثلا حکومت سیمه کې خدای مکړه دا چې پیښه کیږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لښپاګم ټول دی پورته د انجونې ښوونځي او تنظیم یا دا چې پابندي پلي لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځینې کوو چې دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغه سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولای شو اسانتیاوې رامنځته کړو، څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری انجونې دي هیڅ کله به بیرته شونځي ته ستانه نسی. دغه ستونزه په افغانستان کې هم وی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تاسو کوم تدابیر نیولې دي چې انجونې باید بیرته بیا په ځانګړې توګه انجونې بیرته شونځي ته ستنې سي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کېږي څه ډول کولی شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغوی د سبې په دې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شي یا بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرسته چې موږ سره دي هغوی بیرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ده. هغه ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ تللي او هغې نه وروسته نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته ده چې ګواکې د دې وایروس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه وي راستان شوي.
نجیبه جانی، په جنیوا کنفرانس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دې ونیسي او همداراز د نجونو ته زمینه برابره کړي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپلې زده کړې باید بشپړې کړي. په راتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بېلابېلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهېږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د نجونو زده کړه د نجونو مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني میرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکی اخلو. ازادي راډیو ده،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله يم له خوست امریکا نه ولیدا خرجان مصر ها دا یو پښتنه ده. ما د اروپا امریکا دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي یا نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سید مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته وته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي، نو دقیق معلومات یې نشته. که دقیق معلومات راکوي نو ښه خبره وي.
البته رخصتي نه کړی چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خوست ولایت چې ده هغه ولایتونه څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چیرې د کورونا وایرس پیښې مخ په لوړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو، او له هغوی څخه سلا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجیبه جانی ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. او ریدونکو، تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوی ده. مخکې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملي رادیو کې د نطاق په توګه دند تر سره کړی ده. نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده. لدی څخه مننه کوو، او له تاسو څخه هم چې دې تمو تلیفونونه را وکړل او خپل پښتنې مور څخه وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده، موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
بیرته شراغ لاس د مخکښ شدی پروګرام اوري د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونه دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه سوی ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې ازادي رادیو ته شر اغلاست.
سلامونه نیکی هیلی ملاله جان تاسو ته زموږه تاسو ته رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روغ جوړ شي چې د ساده سیمه لپاره څنګه تاسو د نړیوال په هم ټول د نړیوال ولایت د شول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکرو مسئله
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسه په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوي.
موږ د شپږ موسسه چې په دې سره ووکه فعالیت شروع کړی دی تر دینګو پورې څرګندې شوی دی. زمون موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د توثیر فعالیت همدارنګه د ښځو په د ښځو لپاره مختلف هیڅ پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې د جملې څخه څو یې روغار مسافې ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. نو دا موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې یو د ویټو پروګرامونه یعنی د 24 ځکه پروګرامونه موږ د نیمراز ولایت همدارنګه په څوکرو ته د دې ډول سوالي کې په کار کې ولې چې په داسه برخه کې موږ مختلف هیلپرۍ ذکرې لکه خیاطي، فارمابزي، څنګه او د پدې تاسو کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې دغه په جریان کې موږ د خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا نیاز موږ د ټلیفون مختلف وخت وخت د مواد وړل کېدل. دوی به د یو مستقر رهبری لاندې د دې درس زده کول چې دا حق کورنۍ او زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځای شوې کورنۍ البته د داخلي بې ځای شوې کورنۍ څنګه په داسې ډول چې لسم په پوره چوه ډېر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ کارمن جوازونه شو کړو چې نو د دې په خاطر د دې پروژې کې موږ به د حق خلک چې موږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدل موږ به دلته د ترانسپورټ او همدارنګه د دې ته د هغه خوراکي مصارف لپاره به ورکول میاشت په میاشت هر میاشت سینه پرته د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدلې. دلته موږ میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 250 خزینه په دې کې ټرین شو یا درس موته ورکړ شو چې اوس مهال همدغه خزینه ژوندي مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که خامزدوزي ده که سینګارتون کې ده دوی موږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنې د عاید منبع جوړه کړې ده. دوی او زموږ د دغه پروژې څخه موږ یعنې ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون یې دوی خپله د ځان لپاره دوی بس کړې ده. همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته انځ کوي البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې ترڅنګ موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د ځان په بل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولای شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ اوس جینډر په برخه کې موږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو څلور شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو. شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د ښځو باندې ډېر زیات شغه کارونه سینسره کېږي او جزوي حدبته د هغه خپل حق او حقوق څخه وروسته پورې ناخبره دي.
د شیبا سعادت څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا تاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.